کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم. د ازادي رادیو لپی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته ورسېد. دا خبره د طالبانو د حکومتي او جګپوري چارواکي احمد یاسر په یو ټویټ کې کړې ده. وانګ یی داسې مهال کابل ته ځي چې پیکینګ به یوونه وروسته د افغانستان د ګاونډیانو د یوې غونډې انکوربوي. ترکیه د طالبانو پر هغه اعلان خپګان څرګند کړ چې له مخې لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړل شوي دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې له طالب چارواکو وغوښتل چې ټول زده کړو ته پرېږدي. د طالبانو حکومت پرون اعلان وکړ چې لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ به ښوونځي تړلي وي تر څو په دې اړه د شریعت له مخې یوه طرحه بشپړه شي. د غراز اروپایي ټولنې هم لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړو د مخنیوي په اړه د طالبانو پر پریکړې ژوره خواشیني ښکاره کړې او ویلې د طالبانو دا اعلان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې لوی پشاتګ دی. د اسلامي همکاري سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي طارق علي بخي د دې سازمان د کنفرانس په څنګ کې د ډیموکراسۍ، بشري حقونو او د ملکیانو د امنیت په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر عزرا ضیا سره وکتل. دواړو خواوو په دې کتنه کې په افغانستان کې د بشري چارو په لاره کې د پرتو خنډونو د لرې کېدو په خاطر د هڅو د زیاتېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. بریتانیا د اوکراین له پوځیانو سره د شپږ زره توغندیو او دیرش میلیون ډالرو مرسته کوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن دغه خبره پرون ناوخته په بروکسل کې د ناتو او جی او هیوادونو تر سرمشریزي مخکې وکړه. د ویل د اوکراین د پوځیانو ملاتړ ځکه کوي چې په خبره د روسي ځواکونو له یرغل سره مقاومت وکړي. د جانسن په خبره په دغو توغندیو کې د ټانک ضد راکیټونو او نورې درنې وسلې شامل دي. ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوری د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. وړاندې به واورئ چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته ورسید. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که طالبان د نجونو د زده کړو د بندیز پریکړه وانخلي له نړیوالې ټولنې سره یې د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې هیلو ته سخت زیان رسوي. ترکیه هم د طالبانو پر د اعلان خفغان څرګند کړ چې له مخې لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړل شوي دي. هر کال د ښوونځیو پیل د زده کوونکو لپاره له خوښیو ډک وي، خو سږ کال ډېر نجونې په زړه بېرته خپلو کورونو ته ستنې شوې.
کله ښوونځی وي له موږ ډېر په وژړله په ناهیلي شه کورونو ته بېرته راستنې شي.
په اورزګان کې هم د نورو ولایتونو په څیر ښوونځي پرانستل شول، خو چارواکو نوې سپارښتنې هم وکړې.
ښوونکو او زده کوونکي باید د لباس او یونیفورم په برخه کې شرعي او ملي معیارونه په نظر کې ونیسي.
دغه راز خبرونه دوهمې مې کې د ښځو لپاره د ازادي رادیو نور بس د ځانګړې خبرونه هم هېروي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو اوري. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته ورسید. د لومړی ځل دی چې لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی دی د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل ته ځي. وانګ یی دغه راز داسې مهال هم کابل ته ځي چې په پام کې د پیکینګ په یوه اونۍ کې د افغانستان د ګاونډیانو د یوې غونډې کوربه وي. نور حال به له خپل خبریاله واورو چې همدا شی به راسره وصل دی. مهرباني
نوري صاحب. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په یو نیلان شوي سفر نن پنجشنبه کابل ته رسیدلی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند احمد ضیا تکل له ازادي رادیو سره په خبرو کې کابل ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر سفر تایید کړه. ویل چې په دې اړه به نور جزئیات وروسته له رسنیو سره شریک شي، ځکه د په وینا باندې چې ښاغلی وانګ یی اوس مهال د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په خبرو باندې بوخت په بهرنۍ چارو وزارت کې. دا پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته د چین د بهرنۍ چارو د وزیر لومړی سفر دی چې کابل ته تر سره کوي. لدینه وړاندې یوازې د قطر د بهرنۍ چارو وزیر او د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیرانو کابل ته سفرونه کړي دي، او تر دې دمه نور لوړ پوړو نړیوالو چارواکو افغانستان ته کوم سفر نه دی لرلی. د چین د بهرنۍ چارو وزیر په داسې حال کې کابل ته راځي چې ویل کېږي په نږدې راتلونکي کې په چین کې د افغانستان په اړه یو ناسته کیږي. په دې کې به د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو استازي هم برخه ولري، او د افغانستان په وضعیت باندې به پکې بحث وشي، خو په دې اړه دقیقه نیټه لا نه ده په ډاګه شوې. د چین د بهرنیو چارو وزیر
بله، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی په اسلام آباد کې د اسلامي همکاري د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو اته سلوختمه غونډه کې یو ځانګړی میلمه و. دی له اسلام آباد کابل ته راځي. دغه راز د اسلامي همکاري سازمان د دغه غونډې په پای کې یو اعلامیه هم خپره کړې. په دغه اعلامیه کې څه ویل شوي؟
بلې نوري صاحب، د چین د بهرنیو چارو وزیر لدی غونډه د مستقیم کابل ته راغلی دی. د اسلامي همکاري او د سازمان په ورستۍ اعلامیه کې د افغانستان مسایلو ته هم اشاره شوې ده، او ویلي دي چې په افغانستان کې د ټولګډون حکومت درامنځته کېدو په صورت کې ثبات او تلپاتې سولې ته د هیواد رسیدل شي. دغه شان په دې اعلامیه کې په افغانستان کې ویل شوی دي چې باید ښځو او ماشومانو په ګډون د هر قوم او مذهب حقونو ته درناوی وشي. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، وړاندې ویلي و چې حکومت ټول ګډونه دی او په دې هیواد کې د ټولو قومونو او مذهبونو حقونو ته درناوی کوي. په دې اعلامیه کې نوري صاحب دغه شان اندېښنه ښودل شوې ده چې ترهګر خی له دننه او بهر هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت راوستلو ته زیان ورسیږي. ویل شوې دي چې دا ویره هم شته دی، ټینګار هم پکې شوی دی چې په د افغانستان خاوره باید د ترهګرو ډلو په پټنځای باندې بدل نه شي. په اعلامیه کې د القاعده شبکې داعش وسلوالو دغه شان د پاکستاني طالبانو د تحریک او ختیس ترکستان د اسلامي غورزنګ د وسلوالو ډلو نمونه اخیستل شوی دی چې خای په افغانستان کې پټنځای نه جوړ کی. د پداسال کې د 13 ورځ په سویل ولایت کندهار کې د پاکستان د طالبانو د پاکستاني طالبانو د تحریک یو مهم غړی هم د نامعلوم وسلوالو په ډزه کې وژل شوی دی. طالبانو بیا لدی وړاندې په دې هیواد کې د بهرنۍ ترهګرو ډلو موجودیت چې دی دا رد کړی دی. نوري سه په د اسلامي همکاري او د سازمان په اعلامیه کې دغه شان په افغانستان کې روان بشري بحران ته هم اشاره شوې ده. ویل شوې دي چې افغانستان باید د بشري وضعیت د مخنیوي لپاره خپل مالی سرچینو ته هر څه ژر لاسرسي عمومي. د سازمان د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ د افغانانو قانوني ملکیت بلل، ویل دي چې باید ژر تر ژره د افغانانو په واک کې ورکړل شي. د غونډې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی نو ورغله، خو په استازولۍ د دې وزارت اول سیاسي رئیس اکبر عظیمی او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت شازدافیر محمد شوکیب ګډون کړو. هڅه مو وکړه چې دغه اعلامیه په اړه د طالبانو نظر واخلو، خو تر دې دمه دوی زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
ډیره مننه دغه راز د یادونې وړ بولو چې تر دغه غونډې مخکې د اسلامي همکاري سازمان او د اسلامي پراختیايي بانک ترمنځ د افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د یو وجهي صندوق د ایجادولو یو منشور هم لاسلیک شو. ازادي راډیو اورې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي رادیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي ک طالبان د انجونو د زده کړو د بندیز پریکړه ونه خلې له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې هیلو ته سخت زیان رسوي. ښاغلی بلینکن دغه شان ویلي چې زده کړو د افغانانو بشري حق دی، او امریکا د افغانستان سره د کړو ژمنو د عملي کېدو په اړه د طالبانو پلمې نه مني. ان طالبانو تېره ورځ اعلان وکړ چې له شپږم ټولګیو پورته د انجونو په وړاندې د زده کړو بندیز غځوي.
د طالبانو لوري لشپغم ټولګي پورته د نجونو د زکړو د مخنیوي په وړاندې د خبرګونونو دوام. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د طالبانو د دغه پریکړې په خبرګون کې په خپل ټوئیټر لیکلی دی چې زکړې د افغانانو بشري حق دی، او امریکا د افغانانو سره د کړي وجمنو د ناملي کېدو په اړه د طالبانو پلمې نه مني. خغلی بلینکن دغه شان ویلي دی چې په دې برخه کې امریکا د افغان جنو او د دوی د کورنۍ سره ولاړه ده. نموړي ویلي ک طالبان د پریکړه فسخه نکړي دا به د افغانانو د اقتصادي ود لپاره لنړیواله ټولنې سره د طالبانو د اړیکو د خکېدو هیلو ته جدي زیان ورسوي. که څوم طالبانو مخکې ژمنه کړې وه چې د مارچ په 23مه د نجونو ټول خونځي پرانیزي، خو تیر ورځې د خپلې دغه ژمنې خلاف لشپږمو ټولګیو پورته نجونو ته خونځیو ته د تګ اجازه ورنه کړه. په ورته وخت کې امریکایي سناتوري جین شاهین په دې اړه پر خپل ټویټر سخت غبرګون ښودلی او لیکلی دی چې د یو ښځینه سناتوري په توګه د طالبانو دا اقدام غندي. نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له طالبانو سره باید د دغه بېعدالتۍ او د افغان میرمنو د ازادیو او حقونو د دوامداره نقص په تړاو حساب کتاب وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره ټینګار کړی چې د طالبانو دا ډول کړنې به د افغانستان په بشري حقونو، پرمختګ او اقتصاد ژور اغیز وکړي. په اعلامیې کې راغلي دي چې د قطر دولت د یو اسلامي هیواد په توګه چې ښځې د زده کړو په ګډون له ټولو حقونو برخمنې دي، د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښځو د حقونو په اړه د اسلام د سپېڅلي دین له لارښوونې سره سم په خپله پرېکړه له سره کتنه وکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه په خپله اعلامیه کې ویلي هر کله چې د ښوونځیو لباس د شریعت، افغاني دود او کلتور سره سم طرحه شو، هغه وخت به د اسلامي امارت د حکم سره سم ذکر شوي ښوونځي پرانیستل شي. دا ټیک هماغه دریز دی چې د غډلې په 1996 میلادي کال کې د خپل لومړي ځل واکمنۍ پر مهال درلود. د طالبانو د حکومت د هغه مهال یو چارواکي شیر محمد عباس تنگزي چې اوس مهال د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دی، په 1996 میلادي کال کې سینین ټلویزیونی شبکې ته ویلي وو دوی په داسې طرحه کار کوي چې لمخې ښځو ته کار او نجونو ته د زده کړو مسؤون چاپیریال رامنځته شي.
موږ دوی ته، یعنی افغان نجونو او میرمنو ته ویلي دي چې د اوس لپاره دې دوی کاري ځایونو او ښوونځیو ته مراجعه ونه کړي، څو موږ ورته یوه حل لاره ومومو او د زده کړو او یا هم د کار لپاره ورته جلا ځایونه برابر کړو. د هغه ښځو په اړه چې وار له مخې په دولتي بنسټونو کې کار کاوه، موږ ورته ویلي وو چې دوی د ترام رسانی پورې په خپلو کورونو کې پاتې سي او موږ به یې معاشونه او امتیازونه ورکوو.
خو طالبانو د خپل لومړي ځل شپږ کلن حاکمیت پر مهال له 1996 تر 2000 لومړي کال پورې نه ښځو ته د کار کولو زمینه برابره کړه او نه یې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړه. اوس افغان نجونې اندېښنه لري چې ښایي د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ په شان تر کلونو کلونو له زده کړو بې برخې پاتې شي او اجازه ورنکړل شي چې د ښوونځیو په دروازو ورننوځي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو تازه دریز هم ولرو، خو ویندویانوی زموږ اړیکې ځواب نه کړي.
په افغانستان کې د لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو د غبرګونونو په ترڅ کې مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتوني بلینکن تازه څرګندونې واورېدې. دغه راز ترکیه هم د طالبانو پر دغه اعلان خپګان څرګند کړی چې له مخې لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړل شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د نجونو په ګډون د ټولو زده کوونکو زده کړه د ټولو افغانانو هیله ده او دوی د طالبانو پر دې پرېکړې ډېر خوښ بریدي. د وزارت د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کړی دی چې ټول نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي، ځکه دا د ټولو افغانانو په ګټه ده او ترکیه به په دې سخت وخت کې د افغانانو تر څنګ ولاړه وي. ترکیه دغه راز د داعش د اسلامي دولت د خراسان څانګې د مالي ملاتړ کوونکي عصمت الله خالوزي شتمني هم کنګل کړه. خالوزي د امریکا د متحدو ایالاتونو له لوري د داعش مالي ملاتړی پیژندل شوی و. تفصیل په دې راپور کې
د نوموړي د شتمنۍ د کنګل کېدو په اړه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان حکم پرون چهارشنبه د دغه هیواد په رسمي جریده کې خپور شو. په دې جریده کې راغلي د خالوزي په اړه پریکړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا د 1303 نمبر پریکړه لیک پر اساس او د یو بهرني هیواد په غوښتنه په دې خاطر وکړه چې نوموړی د داعش د خراسان څانګې د تروریستي ډلې له لوري کسان جذبول، په قاچاق وړل او همدارازې دې ډلې ته پیسې برابرولې. د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې د 2020 په نومبر کې خالوزی د اسلامي دولت تمویلونکي اعلان کړ او ویل چې نوموړی د پیسو د نړیوالو انتقالاتو په وسیله په افغانستان کې د داعش عملیاتو ته پیسې لیږي او همدارس په افغانستان او سیمه کې د جګړې د پراخولو لپاره د انساني قاچاق د شبکو په وسیله بهرنی جګړه مار اوورلیږي. د امریکا د خزانه وزارت پر اساس خالوزی د دو کلونو په مخه په ترکیه کې د پیسو د حواله کاروبار کاوه او د دې طریقې داعش ته پیسې استولې. ترکیه په 2014 میلادي کال داعش چې په زلونې په دې هیواد کې بریتونه کړي تیرورستي ډله اعلان کړه. په ورستیو کې د امریکا د مرکزی قومندانې مشر جنرال کن فرانک مکینزی وویل له افغانستان د متحده ایالاتونو د پوځیانو له وتلو وروسته داعش ډلې وده کړې او د دوامدار پراختیا په اړه اندیښنې شته. شغل مکینزی د متحده ایالاتونو د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته په خبرو کې د داعش ډلې د پراختیا او ودې په اړه د اندیښنې ترڅنګ ویلي چې شایي دا ډله د اوړي په موسم کې خپلې حملې زیاتې کړي، خو طالبانو په افغانستان کې د داعش په اړه اندیښنې رد کړي او ویلي دي چې دا ډله لمن زوړل شوې ده.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. پر اوکراین نن د روسي د بریډ میاشت پوره شو. په دې موده کې د ناتو اټکل سره سم دومره روسي پوځیان په اوکراین کې وژل شوی دي لکه په افغانستان کې چې پخوانی شوروي اتحاد د لسکلنې مداخله پر مهال وژل شوی وو. د دې جګړې په تړاو د نن ورځې له مهمو سیاسي حلو ظلمو احمد شیبر په دې راپور کې خبروي. ستاسو کر سره د مهرباني
مننه نوریسه. د اوکران ولسمشر په نړۍ کې له خلکو غوښتنې چې نن پر اوکران د روسیې د یرغل پر ضد لارو کوڅو ته راووزي او اعتراضي لاریون نه وکړي. ولودیمیر زلنسکی په داس وخت کې دا غوښتنه کړې چې ټاکل شوې ده د نن د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن او د ناتو نورو مشرانو ته چې په بروکسل کې راغونډ شوي دي آنلاین وینا وکړي. د اوکران ولسمشر په یو ویډیو پیغام کې نړیوال مخاطب کړل او وی ویل چې څلور لارو ته راووزي، سړکونو ته راووزي او خپل ژغ اوچت کړي. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا دا ویډیو په کیف کې د ولسمشر مانی ته چیرمه د چهارشنبه ناوخته ثبت شوې ده او په دې پیغام کې ولسمشر زلنسکی دا خبر هم کړی ده چې خلک مهم دي، ازادۍ مهم دي او سوله مهمه ده، همداراس اوکران مهم دی. زلنسکی دا هم وویل چې نن پنځشنبه به د ناتو مشران وغوړي چې په اغیزمن ډول په پراخه کچه د اوکران ملاتړ وکړي چې په دې کې هر هغه وسله هم وي چې اوکران پرې د روسیې د برید مخه نیولی شي. بل لور ته تمه ده چې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ناتو په سرمشریزه کې نن پر روسیې د بندیزونو مسله وڅېړي او د دې اقداماتو پر همغږه کولو به له خپلو متحدانو سره خبرې وکړي چې له اوکران سره نور پوځي مرسته وشي. جمهور رئیس بایدن به نن د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو او د اروپایي کمیسیون له چارواکو سره هم بیا ولړغونډي وکړي. د اروپایي ټولنې له مشرانو سره د ولسمشر بایدن د کټو په درشل کې اروپایي ټولنې له اوکران سره د 1550 میلیون ډالر په ارزښت د نورو پوځي مرستو موافقه لاسلیک کړه. د ناتو له اټکل سره سم په تیره نشته یو میاشت کې د اوکران د جګړې پر مهال د روسیې له 2000 تر 15000 پورې پوځیان وژل شوی دي چې دا شمیره په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د لسکلنې جګړې له تلفاتو سره نشته برابر ده.
د غرازه په محاصره شوی ماری پول او د کیفشاو خوا سیمو کې هم سخت جګړه روانه ده او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله هم نن په پام کې لري چې د اوکران په اړه یو غونډه وکړي. او اوس هم ستاسو پام راګرځو اقتصادي خبرونه ته.
د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام ټینګار کوي. د افغانستان بانک له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د یاد بانک دویم مرستیال عبدالقادر احمد د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځنګړي استازي دیبورا لاین سره په لیدنه کې له افغانستان سره د نړیوالو بشري مرستو د ډیریدو غوښتنه وکړه. د افغانستان بانک مرستیال ملګرو ملتونو غوښتي چې له افغانستان سره د کیدونکو مرستو مالی معاملې د افغانستان بانکونو له لوري چې ډیری اسانتیاوې پکې رامنځته شي ویتر سره کړی. د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي هم د بشري مرستو پر اسولو کې د بانکونو رول او ونډه مهمه بللی او ویلي دي چې له افغانستان سره به بشري مرستو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي په افغانستان کې د صنعت ودې ته لومړیتوب ورکوي. د دغه وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د کندهار ولایت د شوراندام صنعتي پارکونو فابریکه لرونکو او د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړو د سوداګرۍ وزارت له مرستیال قدرت الله جمال سره په لیدنه کې له حکومت غوښتي چې دوی ته اسانتیاوې رامنځته او له کورنیو تولیداتو ملاتړ وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي د طالبانو د حکومت سوداګرۍ او صنعت وزارت مرستیال ویلي د صنعت وده د دوی د حکومت په لومړیتوب کې ده او له فابریکه لرونکو سره ژمنه کړې چې خلکو ته د کار زمینې د برابرولو لپاره له کورنیو تولیداتو ملاتړ کوي او د بازار موندنې په لټه کې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له وروستیو سیاسي بدلونونو راهیسه په ډیری ولایتونو په ځانګړي ډول په پلازمینه کابل کې صنعتي فابریکې له ګڼو ستونزو سره مخ شوې دي. او نن افغانۍ د زینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته اتی افغانۍ شل پوله، یو یورو او نوی افغانۍ او پنځه ویشت پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل څوارلس افغانۍ او یو دېرش پوله، یو سعودي ریال درویشت افغانۍ او اته دېرش پوله، زر هندۍ کلدارې یو زر اووه افغانۍ، زر پاکستانۍ کلدارې څلور سوه څلور نوي افغانۍ او زر ایراني تومانه درې افغانۍ او درې دېرش پوله.
ازادي رادیو اورې تر دوهمې نیمایي پورې استډیو خپل همکار اجمل انت پرګرام
لا خبرونو ور اخوا
د خبرونو دې برخې ته مو زه اجمل انت هرکلی کوم. په ورسګان کې هم پرون نوې تعلیمي کال پر زده کوونکو او ښوونځیو له نوو محدودیتونو او همدارنګا له یو شمیر ننګونو سره پایل شو.
د دورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د سیدال خان په نوم لیسه کې د نوي تعلیمي کال د پیل مراسم دي. د نوي تعلیمي کال د پیل د مراسمو لپاره د چمتووالي د یونیسیف یا د ماشومانو د ملاتړ لپاره د وجهي صندوق په مالی مرسته نیول شوی و. د نوی تعلیمي کال د پیل لپاره که څه هم مخکې زنګ شرنګېدلی، خو سش کال دا څه په دې ولایت کې نه دي ترسره شوي او پر ځای دا ډول ترانې ژغېدلی. پدې مراسمو کې د ورزګان ولایت د پوهنې رئیس مولوی خیر الله حقنما وویل چې دا مراسم د ښوونځیو او مدرسو د پیل لپاره دي. نوموړي د پوهنې وزارت له خوا څخه یو رالی ژول سوی مکتوب هم ولوستلی چې په پنځمه ماده کې راغلی و باید ټول زده کوونکي او ښوونکي خپل لباس شریک کړي.
تنظیم د ټولو مدارس او ښوونځیو او نور تعلیمي مراکز او ښوونکو او زده کوونکو باید د لباس او یونیفورم په برخه کې شرعي او ملي معیارونه په نظر کې ونیسي.
د ورزګان ولایت د پوهنې همدی رئیس د مرکزی ادارې یعنی د طالبانو د رهبر مولوی هیبت الله یو بل نوی فرمان هم ولوستلی. په دې فرمان کې راغلی و چې باید د ټول سرښوونکي ښوونکي او د پوهنې ریاست اړوند ټول کارکوونکي د خپلو ادارو څخه د افغانستان مخکینی بیرغ لري کړي او پر ځای د طالبانو اوسنی سپین بیرغ وځړوي.
هغه مکتوب هم راته راغلی دی، هغه د دغه مکاتبو معلمانو ته او دغه رقم مدیرانو ته او دغه رقم سرمعلمانو ته او امیرانو ته او دغه رقم نور په کم ریاست چې کوم مامورین دی و هغه ته د دې په برخه کې مکتوب راغلی دی. ان شاء الله موږ به عام قوتونه ته ورسو چې امیر المؤمنین د خاصه دغه مکتوب راغلی دی چې کوم د تیری ادارې بیرغ او هغه په هغه شوبو کې وسره جګوي یا یو مخته جګوي هغه به د نن څخه اخواته استکوي. دغه کوم د اسلامي امارت بیرغ چې دی هغه به خپل میز او خپل
په ورزګان ولایت کې د نوي تعلیمي کال د پیل په دې مراسمو کې ښځینه زده کوونکو شتون نه لرلی او تر څنګ د طالبانو د پوهنې وزارت او د طالبانو د رهبر مولوی هیبت الله په دې فرمانونو او یا هم مکتوبونو کې د نجونو د ښوونځیو ته کومه اشاره هم نه وسوي. په ورته وخت کې هغه زده کوونکي چې تر دولس کلن مزل وروسته یې نن د فراغت سندونه هم ترلاسه کړه خوشحاله دي. خدای له ټولو پلارونو او میندو غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان دې ښوونځي ته ولیږي.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي اسدالله لودین ورته کتنه کړي.
نړیوالو ورځپاڼو تر ډیره په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال په پایل او د طالبانو پر دې پریکړه لیکنې کړي چې لشپګم ټولګي پورته زده کوونکي بیا له ښوونځیو بې برخې کړي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې لیکلي نړیوال ټولنې د افغانستان له سخت دریځو واکمنانو غوښتي چې نجونو ته د تعلیم او ښځو ته د ټولنیز ګډون زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت د مخکینی اعلان په خلاف پرون پریکړه وکړه چې د منځنۍ او لیسې دورې زده کوونکي تر دویم اعلان پورې ښوونځیو ته نشي تللی. دوی په یو خبر پانه کې چې باختر اجانس خبره کړې ویلي د ته منتظر دي چې زده کوونکو ته د شریعت او دود دستور په چوکاټ کې جامع طرحه جوړ شي. د ګارډین په لیکنه د طالبانو دا ډول اقدام به په نړیواله کچه لغبرګون سره مخامخ شي. سټریټ ټایمز ورځپاڼې چې له سنگاپور خبريږي هم همدې موضوع ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي طالبانو دا پریکړه پرون داسې مهال وکړه چې یو شمیر نجونو زده کوونکو د ښوونځیو مخې ته اوښ کېتویولې. د کابل د دریو لیسو ښوونکو او زده کوونکو د غیر ورځپاڼې ته ویلي نجونې پرون سهار په شور او ځواک ښوونځیو ته ولاړې، خو وروسته ورته وویل شول چې بیرته کورونو ته ستنې شي. سټریټ ټایمز لیکي نړیوالې ټولنې د رسمیت پیژندنې لپاره طالبانو ته همدا شرط وړاندې کړی چې د نجونو د تعلیم مخه ونه نیسي، خو د ورځپاڼې په باور طالبان د ژمنو په خلاف داسې کار کوي. د ازادۍ رادیو مایکروفون ساز خبرونې ته هم پرون ګڼ شمېر اوریدونکو د طالبانو پر دې پریکړه خواشینی وښوده او ویل ژر تر ژره باید د ښوونځیو د پرانیستو اقدام وکړي. د طالبانو د اقدام د یو شمېر سیاستوالو او فعالانو غبرګون هم پارولی. د ښځو یوې فعالې زهرا حق پرست ازادۍ رادیو ته وویل د طالبانو د نوي اعلان په اوریدو یې سترګې نمجنې شوې. د افغانستان د بشري حقوقو خزو او جنونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاد رینا اميري هم پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي د طالبانو دا کار چې د جمن خلاف خوندې خلاص نکړل د طالبانو پر جمنو باور کمزوري کوي او د کورنیو هغه هیلي ځپی چې د خپل لونو راتلونکو ته لري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د خزو مسؤل هي دربار د طالبانو د اپریکړه بیرحمانه بلل ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سرکوم مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او چغلې نو ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. یو اربیا ستاسو د پیغامونو وخت را ورسید. ستاسو څو پیغامونه راغله.
زه برکت افغان وزیر د ننګرهار ولې د خوګړول سوالي څخه ازادي رادیو ته دغه یو پیغام پریدم چې د علم زده کړه په هر مسلمان فرض ده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د علم زده کړه په هر مسلمان فرض ده. نبی الله تبارک وتعالى په قران عظیم شان کې فرمایي آیا برابر دي هغه کسان چې علم لري او هغه کسان چې علم نه لري؟ هیڅ کله برابر نه دي. د یو هیواد د یو ټولنې د یو ملت ترقی او پیشرفت د په علم کې ده. دغه طالبان او جنکیو ته د پوش پګم ټولګي څخه پورته جنکیو ته تګ اجازه نه ده ورکړي، نو دا ډیر یو غلط فهمیده او غلط اقدام دی چې دوی کوي. نو له دې څخه غواړو چې باید دغه جنکیو ته دغه حق ورکړي. دا حق واځي دونه د مونږ ته اسلام راکړي دغه حق، نو زمونږ خواند ورونو ته باید دا حق ورکړي. البته زمونږ خواند ورونو به شرعي جام مراعاتیه.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو ته. من ولایت نظری ولسوالۍ د اسمت بازار د سیمې څخه خبره کوم. دا کومې مرستې چې راځي هغه خو د غریبانو ته بېخي بالکل نه ورکوي، او دا مرستې چې راځي دا ټوله د زوربکانو په لاس ورځي او بالکل په بازار کې خرڅېږي په دغه ګران خرید باندې. وهولې چې کدال دي که دا کوم غوړي دي په دا بوتلانو کې او که کوم داسې نور شی دی هغه ټول په بازار کې خرڅېږي. دغه زمیندار لاسته ورځي او یا د نورو داسې خلکو لاسته ورځي چې هغه یې خپل خرید د پوش باندې کوي، نو دغه خو بالکل نه دي کړي. مشینان خو بخي بالکل نه دي ورسېدلي، نیم ورکوي په هیڅ صورت یې هم نه ورکوي. دا زه درته وایم چې په خدای که چې دا اوه میاشت دغه حکومت تېرې سولې په دا اوه میاشت کې دغه چې پله پکې نیسي که دا قدر شي یا موږ ته ورکړه سه وایي چې موږ بې زمین یا بل چا ته ورکړه سه وایي چې هغه بې زمین وي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو ګلونو اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارت هم دا غوښتنه ده چې د نوې ښوونیز کال پیل شوی ده، نو دی د شپږم ټولګي پورته زده کوونکو ته اجازه ورکړي چې بیرته خپلو درسونو ته ادامه ورکړي. نو دی د نه په ولس ملنډې وایي او نه د وطن په خلکو باندې ملنډې وایي. نو باید زر تر زره نوې ښوونیز کال پیل شوی ده چې د شپږم ټولګي پورته زده کوونکو ته اجازه ورکړي چې خپلو درسونو ته ادامه ورکړي.
یو تن اوریدونکو د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ سالم احمد خبر کوم. وګوره په هلمند کې خو نه ونیا که چارواکی وژلی نه طالب چا وژلی، دا علاقه اوازې دي. دا اوازې دي نه خپري، عجبه ښه امن په افغانستان کې راغلی، عجبه ښه د قرار د آرام سا مسلمانانه اخیستي.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234 8.
د دې سات په خبرونه کې زما برخه هم دومره و. په نورو خبرونو کې مو زما همکاران ملتیا کوي.
افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. وړاندې د خزو لپاره نور بس د ځانګړي خبرونه لرو. په ژوندۍ بڼه باندې د خبرونه زما همکار ملالی بشیر مخته وړي. اونن په افغانستان کې د نجونو د زده کړې پر موضوع پرې خبرې کوو. په تیره دا چې طالبانو پرون اعلان وکړ چې لږ بګم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي به تر ثانوي امر پورې ښوونځیو ته نه ځي. خو تر دې مخکې ستاسو پام راګرځوم لنډو خبرونو ته. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته ورسید. دا خبره د طالبانو د حکومت یو جګ پوری چارواکی احمد یاسر په یو ټویټ کې کړې ده. وانګ یی داسې مهال کابل ته ځي چې پیکینګ به یو ونی وروسته د افغانستان د گاونډیانو د وی غونډې کوربوي. د فرانس پرېس په وینا په دې غونډه کې به پر دې خبرې کېږي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه وروسته دوی په څه ډول کولای شي له دې هوا سره مرسته وکړي. ترکیه د طالبانو پر هغه اعلان خوشحالي څرګنده کړه چې له مخې لشبګم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړل شوي دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یو اعلان کې له طالب چارواکو وغوښتل چې ټول زده کړو ته پرېږدي. د طالبانو حکومت پرون اعلان وکړ چې لشبګم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي به تر هغه تړل وي چې په دې اړه د شریعت له مخې یوه طرحه بشپړه شي. اروپایي ټولنې لشبګم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د طالبانو پر پریکړې ژور خواشینی ښکاره کړې. ویل د طالبانو دا اعلان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې لوی په شاتګ دی. د ټولنې له طالب چارواکو هیله کړې چې د افغانانو احساسات ته درناوی وکړي او فورا دا یقیني کړي چې ټول افغان نجونې، ښځې، هلکان او سړي ښوونځیو ته ستانه شي. اروپایي ټولنې ویلي چې طالبانو له افغانانو او نړیوالې ټولنې سره پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د اسلامي همکاري سازمان د سرمشي ځانګړي استازي د افغانستان لپاره البته طارق علي بخیت د دې سازمان د کانفرنس په څنګ کې د ډیموکراسي، بشري حقوقو او د ملکیانو د امنیت په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو لمرسیال وزیر عزرا ضیا سره وکتل. دواړو خواوو په دې کتنه کې په افغانستان کې د بشري چارو په لار کې د پرتو خوندونو د لرې کېدو په خاطر د هڅو د زیاتېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. بریتانیا د اوکراین له پوځیانو سره د شپږ زره توغندیو او دیش میلیون ډالر مرسته کوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن دا خبره پرون ناوخته په بروکسل کې د ناتو او جی او هیوادونو تر اثر مشیزه مخکې وکړه. بوریس جانسن وویل د اوکراین د پوځیانو ملاتړ ځکه کوي چې په خبره د روسي ځواکونو له یرغل سره مقاومت وکړي. د جانسن په خبره په دغه توغندیو کې د ټانک زد راکټونه او نور درنې وسلې شامل دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغلاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام نور بس د خبريږي زملالي بشیریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. د طالبانو حکومت د چهارشنبه په ورځ امر وکړ چې تر شپږم ټولګي پورته بدنجونو شونځي تر بل امر پوري تړلې وي. دا پریکړه پر کور د نن او نړیوالو لغبرګون سره مخامخ شو. د طالبانو د شونې او روزنې وزارت تیر اونۍ ویلي و چې دنجونو د شونځي په ګډون به ټول شونځي د حمل په دریمه پرانستل سي. موږ نن په دې خبرونه کې پر همدې موضوع بحث لرو. په ولسی جرګه کې په خوانی استاذ شینکی کړو خیل او مدني فعال ماریاتو تاخیل په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. دواړو ملمنو ته هر کلی وایم چې د همدا اوس د ټلیفون پر کرښه لمر سره وصل دي. لمړی پښتنه به کړو خیل صاحب له تاسو وکړم خبرونه ته شرغلاست او په دې اړه که تاسو یو څه وایئ چې څلا ملک دایسي چې طالبانو خپل پریکړه بدله کړه.
سلامونه مېرمن بشیر تاسو ته د پروګرام ګډونوالو ته باید وایم چې واقعا دا یو خبر و چې هیڅوک منتظر نه و. ګرچې افغان مېرمنې په دې باره کې شک درلود ځکه چې طالبان د خپل رسمیت پیژندلو په خاطر دنیا ته وخت په دې شکل یو وعده ورکړي چې دوی هم مکاتبه تر دوه میاشتو پورې په هغه وخت کې چې مخکې لا وکړي چې موږ شروع کوو. او به ویل چې شروع کیږي تر اخر لاسې پورې د خبرې پټ وساتل او ځکه چې اکثر خلک لشي نه بل اخر طالبان تصمیم نیولې ده چې خوانځي شروع کیږي او د دې مسولیت ته چې باید کار کړی وای خو بل اخر دا کارونه شو د کده شي مختلف دلایل وسیږي یو دلایل دا چې خپل منځ کې ډېر زیات مشکلات لري او په دې کې یو څه سخت دي زشته دي چې دی واقعاً د نجونو د مکاتبو د خلاصې دل مخالف دي ځکه چې باید مطمئنه اوسې چې دوی پوره د اسلام په ټولو احکامو یا په ټولو ارزښتونو باندې کومه چې باید خبر باید نه دي دی په کوم مدارسو کې چې درس ویل زه فکر کوم چې اصلا د نجونو مکاتب یا مخالفت به شوی په بغه مدارسو کې او یا دا چې هغه معلومات دوی ته درست نه دی راه شوی دوه مسله د دوی مغه کېدی شي مغه دوی جنګیالیان دي چې دغه شل کاله د نجونو د مکاتبو د تړلو په خاطر جنګولي دي او غلط معلومات ورته ورکول شوی کېدی شي هغوی نه له اوس هم دوی نګران اوسېږي چې مبده په دې خونځي په پرانستلو باندې هغوی کومه بله افراطي مخالفه ډله جوړه نه کړي که بل طرف ته داعش یا بل چا ته ولاړ نه شي درېیم موضوع کېدای شي دوی غواړي د افغانو مېرمنو په مجموع کې بشري حقونه او همدارنګه د نجونو د زده کړو حق چې دوی هم اسلامي حق دی هم بشري حق دی کېدای شي دوی غواړي چې د دنیا څخه دغه حقونه په خاطر ورکول په خاطر به یو څه لاس راوړي ان دوی په ایسیا وسیله د فشار یو ابزار په شکل باندې دینه استفاده وکړي دوی په دینه به خبره دي چې دا د افغان خزو یا د نجونو بشري حق د راکړې ورک مثلا نه ده چې دا مسؤلیت دی چې د ټول وګړو سره یو شان ته برخورد وکړي او دوی به فکر کوي چې دا به بهترین یو او لارې او په ویچې د کولای شي په دې شکل باندې دنیا باندې فشار راوړي او چې خدای د خپل اخر منګه جونې خوځې ته پرې دوه مقابل کې دغه کار باید وشي کېږي چې د بیات باندې وغوښتنی کېدای شي دغه باندې تورلس نه وطن مثلا وی کېدای شي هغه باندې پیسو ترلاسه مثلا وی او مالیکو مکونه به وی کېدای شي هغه په پرسمه پېژندل مثلا وی اندا ټول مسائل دي چې یو سره لاس په ګریوانی فکر کوي چې ولاته د سپه اساونی باندې جوړ پرې چې خو استرالې نه دی وبي لته غوښتنه یال دغه معاملو څخه به شاته پاتې شي زه فکر کوم دا یو لوی تیروتنه ده او دوی یو ځل بیا افغان ولس او خصوصا انجونه لزان څخه مایوس کړلی او یو دی ولس خو اسم دي نه ملاتړ نه کول تر خفه او نه زه فکر کوم چې واقعا ډیر زیات خفګان ده د ټول لپاره
بله مننه کړو خل صاحب زبرت تاسو ترځم مدني فعال ماریا تو تخیل هم له مشر سره د ټلیفون لاره وصل سوی ده تو تخیل صاحب تاسو د هم شرغلاست وایم تاسو ووري دل چې کړو خل صاحب ول شای طالبان غواړي په رسمیت پیژندلو لپاره د نجونو د زده کړو حق ته امتیاز لپاره وکاروي د دوی د ډیرو خبرو یو ټکی دغه و آیا تاسو په دې فکر یاست چې طالبان به تر دې حد پورې ځي چې په خپل پښه باندې د خپل ملت پر پښه باندې ته شاو وه او انجونی د خپل رسمیت پیژندل د لپاره وکاروي د دوی څخه د وسیله په توګه د فشار په توګه باندې کار واخلي
مننه تاسو په تر کې سلامونه تاسو ته کوم خیر ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده پرون ورځ په کابل کې وځه سي ورځ وا چې باور وکړي یعنی موږ ټول ډیر زیات خوښی شو په دې باندې چې نجونو ته وویل شو چې په فلاني ورځ به تاسو د ښوونځیو په مخ باندې ورځي او جنګو خپل تیاری ونیول او ما چې خپل ولیدل د سرکونو غاړې د نجونو تور لباس پین څادر باندې ډک د ښوونځي خواته روانې وي او بیرته چې دا خوانه راتلی د ټولو سترګې سرې او په ډیر یو بد وضعیت باندې یعنی هغه ورځ ډیره یعنی ښه ورځ وه چې تر دې هغه ورځ چې دوی کابل ته داخلي د دومره غم او بد حالت نه و لکه پرون ورځ چې د کابل خلکو یو بد حالت ولید او د جنکیانو د دوه مایوسي ولیدله جالب خو په دې کې و چې جنکیان د ښوونځي خواته ځي او تر هغه وخت دوی ته نه ویل کېږي چې ښوونځي تړلی دي کله دوی د ښوونځو دروازو ته نږدې کېږي دوی ته ویل کېږي چې تر شپږم سمپ پورې اجازه شته د دې نه پورته جنکو ته اجازه نشته
فکر کوم چې د ماریا تو تخیل سره زموږ رابطه قطه سو موږ بیرته دوی ته هڅه کوي چې ور سره وصل سو زنګ ورته وو کړو خل سب تاسو څخه په پښتنه وکم تاسو ویل چې دا یو لامل دا هم کې دای چې طالبان نو غواړي د دوی هغه جګړه ماران چې پلی وو هغه له دوی څخه لیري سي ځکه چې کداس د هغه یو غشتن هم دا وی چې باید شدي په کورونو کې تړلې باندې پاتاسي او اوس کدا کار مشرانی عملی نکړي نو هغه به ځنی خو باندې سي. آیا تاسو په دې فکر یاست او څنګه کداس چې د دې پرځای چې دنجونو د زده کړو مخه ونیول سي د افغانستان راتلونکي په یو ډول له خطر سره مخ مخ سي د دې پرځای طالبان پر دغه باندې کار وکړي چې څنګه د خپل جګړه مارانو عامه په هواي وکړي هغه په ټولنه کې مدغم کې یو ځای کې ورسره د ټولنې برخه کې
بالکل همدغه خبر ده ځکه چې د کی شک نشته چې د افغانو میرمنو به سواد ساتل او د افغانستان راتلونکي ځکه چې هر اکثریت یا هر جلکی د سبا مور دی او هغه د راتلونکي نسل روزونکي دی. زه فکر کوم چې دا یو 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 د دښمنانو د استخباراتو د منطقې یو ډېر یو ستراتیژیک پلان دی په دې کې لاس لري. په همدغه شکل باندې مدارس جوړ کړي، په همدغه شکل باندې تدریس شوی دی، په همدغه شکل باندې ذهنیتونه جوړ شوي، په همدغه شکل جنګیالیان دغه ته آماده کړي چې دا یو یو غیر شرعي عمل وګڼي د دوی تاک او د دوی سواد زده کړه یا تعلیم د فساد په خپرولو کې د اخلاقي مسایلو په راوستلو کې د رول یا مسؤلیت دوی ته په څه تفهیم کړی دې په کوم هر شکل باندې چې دغه تعلیم ورته یو 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 خلاف د اسلام یو عمل معرفي شوی دی. نو زه فکر کوم چې طالبان باید اوس په جنگي حالت کې نه دي چې د ذهنیت خرابول لپاره دوی نه کار واخلي، باید دوی ذهنیتونه جوړ کړي کاملا. دوی کولای شو چې واقعا یو اسلامي کنفرانس راوغولي او له نړۍ نه عالمان راوغولي او دغه ټول هغه مسالې هغه غلط فهمیانې چې دي او هغه باید خپل حتی د خپلو وزیرانو ذهنیتونه باید په دې باره کې جوړ کړي. تاسو وګورئ چې د لوړو زده کړو وزیر څه کارونه نه دي چې دی کوي، هغه بیانو چې ده ورکړی ده اندا یو ستونزه نه ده، بل لجنه ده واقعا قابل تشویش ده. استاد دوی توهین کوي، په پنجودو باندې دوی اتهامات لګي، امر بالمعروف وزر ټول ورځ اسلام دومره وړوکی کړی چې فقط راوسته د جنو د ښځو د محدودیتولو د قیدولو او د شکنجه کولو په شکل باندې غواړي د اسلام تفسیر کې او دا رقم ترجمانی واقعا یو لوی جفا هم اسلام ته ده او هم افغانستان ته ده. زه فکر کوم چې دغه مسائل دي چې هم دنیا باید موضوع ډېر نور ساده ونه نیسي او هم همدارنګه د افغانستان خلک باید په دې باره کې فکر وکړي. آیا دا ټول مسائل هغه کارونه قابل دي قبول دي؟ آیا بد ملت خاموشه اوسېږي؟ آیا دوی د خپلو بچو د راتلونکي لپاره هېڅ نمه نګرانی نه لري؟
کړو خیل صاحب مننه. زه بیرته تاسو ته راځم. ماریا تو تخیل صاحب بیرته له موږ سره وصل سو د تلیفون لاري. تو تخیل صاحب، د نجونو تعلیم سیاسي کول، د نجونو د زده کړې له موضوع څخه د یوې سیاسي موضوع په توګه باندې کار اخیستل څومره د افغانستان په زیان تمامېدلای شي؟
دا خو واضح خبره ده چې کله هم یو مسله رامنځته کیږي هغه که سیاسي وي که په هره برخه کې، دلته د ښځو حقوق په هغې معامله کول یا د ښځو حقوق پکې نادیده نیول یا په هغې تجارت کول، دا نه یوازې دا چې د افغانستان د میرمنو سره یو ظلم دی، بلکې د دې ټولنې د راتلونکي لپاره هم ډېر لوی خطر ده. په دې چې بیا به هیڅوک د دې جرأت نه کوي چې د کور راوځي، بیا به هیڅوک د دې جرأت نه کوي چې ښوونځو ته مخه کیږي.
بله، تو تخیل صاحب تاسو ژغ قطع سو. بله، زه فکر کوم چې یو ځل بیا هم موږ له دوی سره رابطه قطع سو، موږ کوشش کوو چې دوی بیا هم راوخلو. زه به کړو خیل صاحب تاسو له موږ سره یاست، زه به د ځینو اوریدونکو هغه تبصرې ولولم. چې دوی موږ ته پر فیسبوک باندې پری ایښی دي. اوریدونکو د یادولو وړ دا خبره ده چې موږ طالبانو ته څو ځلې بلنه ورکړه چې په دغه خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړي او تاسو هغه پښتنو او غښتنو ته ځواب پخپله ووایي چې تاسو یې له دوی څخه لري، خو دوی ودی کار ته حاضر نسول، په دغه خپرونه کې ګډون ونه کړ. پر فیسبوک باندې تاسو موږ ته ځینو تبصرې پری ایښی دي. ولید احمد شریف لیکلی دی چې په ټول افغانستان کې د نجونو د ابتدا د شونځیو پورته مکاتب د طالبانو د وادي برخلاف بیا هم بند پات دي. د ټولو افغانانو نارینه او ښځینه څخه می غوښتنه دا ده چې په دسته جمعي توګه راوو ځ خپل ټول کارونه متوقف کړي او طالبانو تور وشي چې د خپل حقونو د پاره هر قرباني ته تیار دي. او دوی لیکلی دي چې طالبان د افغانستان د دشمنانو یو پروژه ده. دا د دوی خپل نظر دی. او نورولی لیکلی دي چې د نجونو په درس او مکتب کې هم هیواد ته تاوان دی او هم اساساتو ته، که طالبان وایي چې نوې طرحه جوړوي دا اوه میاشتې وزیر صاحب څه کول، دا طرحه به کله جوړه سي. او همداراز د زرو په نوم یو اکاونټ لیکلی دي چې طالبانو شل کاله له مکتبونو او دنجونو له زده کړو سره جهاد کړی دی. له دوی به څه توقع ولرو چې اوس به ښوونځي پیل کړي؟ که چیرې کوم خارجي هیواد ورته ډالر ومنل نو بیا امکان لري. عبدالرحمن عظیمی صاحب لیکلی دی چې زنانه مریضانې به چیرې بیایو؟ پاکستان لارې تړلې دي، ګرانی تر حد زیاته سوې ده، یا الله ته رحم وکړي. او باز محمد نیازی لیکلی دی علم پر نر او ښځه فرض یاد سوی دی، زموږ د اطرافو ښځې په خپل منځو او داسه نه پوهیږي. علما وایي چې د ښځې د حق خوړلو له لاسه څو نفره جهنم ته ځي، که پلار او میړه هم وي. الینو په نوم یو اکاونټ لیکلی دی چې کوم کس چې دا امر کړی دی له هغه می پښتنه ده چې کله چې د ښځه حامله دار سينو نارینه ډاکټر ته وړي، که ښځینه ډاکټر ته وړي نو نجونو ته د تعلیم حق ورکړه. دا د تعلیم د ګټو یو کوچنی مثال وو. په اسلام کې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی. عمر خان به برک لیکلی دی چې د نجونو لیسې بندول د اسلام له مبارک دین څخه د ناخبری ښکارندوی کوي. زه حیران یم چې طالبان د ځان رسمیت پیژندلو لپاره له هر کافر سره اړیکه نیول غواړي، خو زموږ بچی چې مکتب ویلو ته ځي بیا کافر ګڼي. دا د برتانیې 200 کلن پلان دی چې باید ځینې د اسلام په نوم ملګري ورته عملي کړي. دا د عمر خان ببرک نظر وو. او همداراز مهناز کنر لیکلی دی چې د امریکا اشغال او د طالب اشغال هیڅ فرق نه سره لري، دومره یو ملت ته بی احترامی کول د طالب د اشغال شکاره ثبوت دی. اوس هم ګورو چې ماریا تو تخیل صاحب له موږ سره وصل شوی د بلې هو روشان صاحب وایي چې دوی له موږ سره سته. تو تخیل صاحب، تاسو په دې اړه باندې یو څو خبرې کولی چې د نجونو د تعلیم مخه نیول د افغانستان لپاره څومره په زیان تمامېدلی سي؟
بخنه غواړم، نه پیګم چې نن څه ستونزه ده، خو خیر زه خپل کوشش کوم چې تاسو سره ووسیګم. دا خو واضح او معلومه خبره ده، تاسو وګورئ هغه ملتونه چې نن پر مختللی دي او مختتلی دي، او نن د افغانستان غونډې ملکونه هغوی ته پزاري دي د دې ما پر رسمیت مې جنه ما سر بشری مرستې وکړه. د هغې یو لوی لامل دا ده چې هلته د ښځو د نور حقوق د نر حقوق یو شی دی، هلته ښځو ته په درنده سترګه کتل شوی دی چې نن زمونږ غونډې خلک غوي ته احتیاج دي. که چیرته په افغاني ټولنه کې ښځې نادیده ونیول شي نو دا ټولنه به د نورې بدبختۍ سره هم مخامخ شي. داسې نه ده چې افغان میرمنې د دې علاقه او شوق نه لري چې تعلیم ونه کړي، هغو د تعلیم لپاره اوښ کې تویوي، هغوی ژاړي چې مونږ غواړو زده کړې وکړو، خو جابر ریاست نه غواړي چې د خونځو په مخه لاړې شو خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. نه پوهېږم چې علت څه شی ده. پدې چې تر پرونه پورې تر بل ورځ پورې د امارت حکومت راضي وو چې تر 12 خونځي دی پیل شي، چې کله جنکی د خونځو دروازې ته ځي ورته وي چې تر امر ثاني. دلته خپل نه اهمګي د دوی په ثبوت رسي چې یو ډله غواړي چې جنکی دی لاړې شي مکتب ته او بل ډله بیا انکار کوي. کدا په هر نومي، که د باج اخیستلو په مطلب وي، که د رسمیت پیژندلو په مطلب وي، دا ظلم دی د ښځو په وړاندې. تاسو وګورئ همیشه چې کله هم په افغانستان کې هر حکومت نوی جوړ شوی دی، یوازینی خلک چې پکې متضرر شوي دي هغه میرمنې دي. تاسو د یو نوي کال راواخلئ، ډیره ضربه چاته وارده شوه ښځو ته. زمونږ یو ډیر لوی قشر د تعلیم شاته پاتې شو. زه چې کله ښوونځي کوم، زما په صنف کې داسې جنکۍ وي چې دیرش کلنې وي، ولې چې هغه د تعلیم پاتې وي دغه علاقه د خول چې کل امنیت راغی غو د خوانځو په مخه ورغله همدغه سي د جمهوریت یو دوره و جنکو وو توانیدل چې خوانځي پکې وای مکتبونه وای همدغه سي په هنتونونه وای سیاست ته مخه کې ټولنیز فعالیت ته مخه کې تجارت ته مخه کې بیا یو ځل داسې جوړ تغییر راتل د دوی دغه ټول لاسته راوړنې په بوله او کول د خپل یو ظلم ده چې باید دسی ونه شي زه خپل د دې ادارې نه د دې غوښتون کیم د سې هیڅ کوم ممانیت د سې کوم هیڅ سختی زمون پټولنه کې فعلا نشته کاغه ته امنیت به نشي خو طالب وایي چې فعلا په افغانستان کې امنیت شته نو بیا د سې کومه بهانه ده چې د میرمنو شار لکه د مکتب نه د دوی مخه نیول کیږي کوي چې دلته مونږ یو په اسلامي طرح باندې کار کوو زمونږ کومه خور لور تللې ده په مکتب ته سرتور سرتللې ده خو ما خو چې یادیږي همدغه چادر د همدغه لباس د چې مونږ منظم خوانځي ته تللی یو بیرته راغلی د دې لپاره کوم بل مخصوص لباس نشته چې هغه بهانه شي یعنی هیڅ د سکه کومه بهانه فعلا وجود نه لري چې هغه دوی وایي چې مونږ یو طرح باندې کار کوو ترڅو چې هغه عملی شي خک بیا په طرح باندې کار کوي و میاشت ډیر وخت د تاسو په دې و میاشت کې څه شي کول ولې کومه طرح مو آماده نکړه آیا د افغانستان تعلیمی برخه تاسو ته دومره د نظر غورځیدلې ده چې تاسو په دې و میاشت کې د نغې د لپاره هیڅ و نه کړی شول بلکې چیرته تاسو غواړئ چې جنکې د خوانځي ته لاړ شي نو ممانیت پرې دوی ز په دې باور لرم په امارت کې چې هر لوړ پړې د دوه لورګانې کپ پاکستان کې دی کپ دوه کې دی کپ دوبای کې دی یا بل کوم هیواد کې دی ټولې خوانځي ته زی ټولې لوستې دی هاته د بازو لونه پکې ماسټری لري نو کله چې ځان د لپاره خوخه خو بل افغان لور د لپاره هم خوخه کنه ولې د ځان د لپاره خوخه د بل د لپاره نه خوخه نو زما غوښتنه د دوی نه هم ده دا چې دا یو ظلم ده په هغه حق باندې ظلم ده چې الله دوی ته ورکړی ده یعنی زمونږ د پیغمبر د خوانه دا روایت ده چې علم فرض ده که نر ده که ښځه ده نو که تاسو اسلامي عقیده لري او غواړئ چې په اسلام باندې صحیح هغسې مخکې لاړ شئ څنګه چې هغو ویلي دي د دې دعوه هم لرئ چې اسلامي عمارت د نولې دا د اسلام اساسي رکن تاسو نه په ځای کوئ دا خو باید په ځای شي دا چې د ښځو حق ده د نجونو حق ده باید نادیده ونه نیول شي هغو ته باید ورکړی شي تر څو دا ټولنه نوره باید بدبخت تی خواته لاړ نشي د افغانستان تر ناری نه وو د خزو فیصدی زیاته ده زمونږ د هیواد ډیر فیصدی ک نه دیده ونیول شي نو تاسو خپل دیغه اندازه ولګوي چې دا 15 شپه کال بعد به دا وطن کومې خواته رواني بیا به مونږ یو بدبختی خواته رواني بیا به مونږ د صفر شروع کوو بیا به غنجونی چې نن د تعلیم علاقه او شوق لري دوه بیا په یو لوړ سن کې پټیټو خونځو کې کینی پټیټو سنفو کې بکینی الته به درس وای دا خو صحیح خبره نه ده کومه خپل گاونډیانو ګورو کنن مونږ د غوسره کی اړی کلرو ایران وګورو هغه یو افراطی حکومت د ولې الته د خزو حقوق په دې اندازه پایمال نه دی لکه څومره چې زمونږ په هیواد کې د فعلی ادارې د خوانه پایمال دي نو د حقوق په اندازه خو دې مونږ ترا کې کنه اوس مونږ خدا سن وایو چې مونږ د تعلیم سره علاقه نشته مونږ غواړو چې د نورو سیالو وسیګو چې مونږ دا غواړو نو غواړو په اسلامي جاب کې لاړ شو غواړو هغه څه وایو چې تاسو مونږ ته تعینوي خو دا چې د تعلیم مخه پکې ونه نیول شي دا هر څه مونږ تاسو سره منو ولې د دې مخه منی سي چې د نن جونې د خوانځي ته نزي د نن جونې د سیاست ته مخه کوي تجارت ته مخه کوي ټولنیز فعالیتونو ته مخه نه کوي نن چې افغانستان په کوم ځای ولاړ ده دا د سوګنو وای دا د نارینه او لاسته راوړنه نه ده په دې کې خځې داخلي دي دا شل کله نو کومه پروسه چې شاته تیر شوی د تاسو په دې کې فکر کوم څومره میرمنې لرلې د دې وطن د نن آبادی چې تاسو ګورئ نړۍ چې په یو احترام دی هیوا ته ګوري په دې کې د خزو د مهنت زحمت نتیجې شته د دوی زیار شته دا ولې نه دی د نیول کیږي چې خزو د دې علاقه لري چې هغه وکي افغانستان د پاره یو څه نړۍ ته ثابت کړي چې افغان میرمن نن د چا نه کم نه ده ولې امارت په غیسترګې پټی کې ولې امارت هغه یو څنګ ته کې باید د دې مخه نور ونه نیول شي او دوی پری دي دانجونې نور د څه کوم مشکل هم نشته زما په فکر په وزارت معرف کې هغه خوانه نصاب شته اداره کې ټول وسایل شته تعلیمی هر څه چې وای چې ادارې د ځان سره وړي نه دي همدا کابل کې ټول امکانات موجود دي هیڅ کومه بل بهانه نشته د دې د ځندولو لپاره پرې د کتاس حکومت سره جوړولای شي میاش باندې هم پلي کولای شي ولې د خوانځو دروازې پرانیزي تر څو د جنکې لاړ شي خپل زده کړو ته ادامه ورکړي
مننه تو تاخیل صاحب زبر طبيعت تاسو ترازم کړو خیل صاحب تاسو په دې اړه کې څو خبرې وکړي چې دینی عالمان څه کولای شي چې طالبان به ستراو غواړي دوی تکشینی او دوی ته وایي چې د اسلام هغه احکام چې وایي تعلیم پر نر او ښځه فرض دی د دوی سر ور باندې ور خلاص کی دوی و په هوی په دغه برخه کې د دینی عالمانو وظیفه تاسو په نظر باندې څه ده چې د طالبانو سره باید بحثونه جوړ کړي او هغه
بالکل دینی علمان مسئولیت ده او دغه دنده ده چې باید واقعي اسلام تبلیغ لپاره باید لاس په کار شي، ځکه چې هر غلط عمل توجیه کول او هغه ته اسلامي او شرعي بڼه ورکول په دې کې دوی هغه ته مسئولیت چې دا باید رد کړي، په دوی چې دا اسلام نه دی، دغه څه چې ته د اسلام په نوم باندې اجبارا په خلک باندې تحمیلوي دا اسلام نه ده، په هغه واقعي اسلام باید تبلیغ کړي. هغه طالبان جنګیالیان چې د پامدغه غلط معلوماتو په اساس په دې جنګل باندې غوي ذهنیت روښانه شي، او همدارنګه د بلنلی نم دم دغه انتظار کیږي چې ټول هغه اسلامي ممالک باید واقعا په دې کې یو لاس په کار شي، یو کانفرنس باید ورکړل شي، او هغه علما د واقعي علما هغه سکالران د اسلام باید راټول شي، همدغه فتوا ورکړي چې اسلام یعنی څه شی. دا خو نشي کېدای شي چې موږ هر عمل خپل عمل چې لکه د خپل ذهنم جوړ کړی یا خپل دغه شخص دغه کار مخالف یا سو بیا هغه د اسلام په نوم باندې توجیه کوو. تاسو وګورئ چې هر لباس څه نه پیګم دغه لباس دوی څه جوړ کړی، هر بهانه از کچې دوی هغه خوانګان مروروي چې په تر باندې کار روان دغه نه پیګم دغه سکالران دوی کومه کړی دي چې دغه تر هم نشي تکمیل ولای. اې دومره سړی کولای شي چې خپل ملت ته دروغ وایي او ملت غلط کوي، د دې پایل نه هیڅ خبر نه دی، نه تر هدا راتلونکي ډاکټر به سړی نه دی. دې مملکت پرمختګ مهمه ده، نن هغه نړۍ یا هغه ملکونه پرمختګ کوي چې ډیره سرمایه ګذاري د نجونو په مکاتب باندې کړې ده، ځکه چې د مملکت روزونکي هم دغه مېرمنې دي، د سبا مور هم دغه مېرمنه ده. دا خو صرف نه تنها چې دوی باید په ټولو مسایلو باندې آگاه شي، باید دوی هغه له استعداد نه، د دوی له نوښتګرۍ نه، د دوی له هوډ نه د افغانستان د آبادۍ او دغه وضعیت له بدلولو لپاره باید استفاده وشي. او بل دا چې په صفت یو انسان آزاد خدای پاک خلق کړی دی، ښځه هیڅ وخت په ایسې برده نه ده خلق شوې ده چې نن طالبان هغه په ایسې برده دغه سره برخورد کوي، نه کنیزه غوره شوې. او کوم بیان چې واقعا که د معارف وزیر ورکړی چې کله شپه کوم صف نه دی پورته ښوونځي ته لاړ شي اخلاقي فساد په ټولنه کې راځي، افسوس کوم په یو مملکت چې د معارف وزیر په دا رقم یو بیان ورکوي، اصلا د بل دې دندې نه ګوښه شي. نن په افغانستان کې د بچه بازي کچه له ټولو نه پورته ده، ته باید د ټولو مسایلو د اخلاقي مسایلو مخه ونیسي. کله نارینه په فساد کې ښکیل دغه مسئولیت نجونو ته متوجه کېدلی نه شي، او ته څنګه کولای شي ته به د نجونو دومره قوي کړې، دومره پیاوړې کړې، دومره ځواکمنې کړې په تعلیم باندې چې هغه نه هیڅ وخت غلط استفاده ونه شي. حتی دوی نه شي کولای شي که په بېسواده مور به هغه موس رقم کوي، دا خو نه شي کېدای شي هر څوک په حافظه کې وسپاري. زه فکر کوم نه تنها چې دنیا په دې باندې خفه ده، ټول افغانان خفه دي، امیدوار یم چې کوس ملا برادر مسئول دی د کابینې مشري په غاړه لري، نه پیګم صدر اعظم شو چې شي په د رئیس الوزرا په مفهوم باندې بل څه نشم زه ورته ویلی. د هیدنده ده چې په دې کې جدي تصمیم ونیسي، دا که د قندهار مشران وي، طالبان وي، او که دا د حقانی د شبکې هغه وي، په دې باندې جدي تصمیم ونیسي چې دا د افغانستان که د افغانستان مېرمنو، د افغانستان جونو سره، او د افغاني کورنۍ سره، افغان ولس سره زیاته ده. او ولس باید واقعا که جدید لاس په کار شي، دوی په داسې وعدو باندې چې ورکوي او عمل نه لري باید نور پوه شي، او یو جدي تصمیم ونیسي دا ملت نور څه غواړي، خپله کورنۍ سره، خپل بچو سره.
ډېره مننه. توتاخیل صاحب، لږ وخت پاتې دی، که تاسو په لنډو ټکو کې په دې اړه یو څه وایاست چې طالبانو دا ځل چې پر خپله ژمنه ونه درېدل، دغه افغانانو ته څه پیغام رسوي چې پر طالبانو باندې څومره اعتبار کولای شي؟
یو څه خلک خو خوشبین ول، ځکه دا روستای امنیت او د تلاشی د پروسه چې ځنی غیر مسول کسان وسلې لرلې دلته دقیق ټولول، یو څه خلک امیدوار کړي ول چې دا خلک واقعي پر اختیار دادی بدل شوی دی، یا د خپل عمل ښکار کوي. خو دوی پرونی عمل خلک دومره نه هلی کړل چې دوی هغه خوب کومې خې کړنې شوی هغه پکې نادیده ونیول شو. یعنی خلک وسوای چې ځنې خلک ویلو چې طالب نه بدلیږي، طالب همغه طالب ده، هغه حقیقت ده، ځکه چې دوی د خزو د تعلیم مخالف دي، د خزو د حقوق مخالف دي. کله چې الله او د هغه پیغمبر خزو تخپل حقوق ورکړي دي، دوی پایمالی نو دوی نه دي بدل، دوی همغه خلک دي. غواړي په افغانستان کې تیری ووسیږي، غواړي په افغانستان کې هغه شوم اهداف چې ګاونډیانې زمونږ پاړه لري هغه پلی شي. یعنی خلک ډیر د ځان لري کړل، خو که دوی غواړي د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي، نو زه ته هیله کوم که دوی نه لري داسې خلک چې دوی تر څو دوی دپاره طرحې یا داسې پروګرامونه جوړ کړي، مونږ حاضر یو بې معاشه داوطلبانه خلک راټول کړو، دوی دپاره یو څه جوړ کړو تر څو هغه دا پلی کړي. مونږ پیسې نه غواړو، مونږ صرف د خپل وطن ښه راتلونکی غواړو. یعنی مونږ حاضر یو چې دوی سره په دې کې مرسته وکړو، خو دوی دې دغه همت وکړي چې مونږ ته لاس راکړي.
مننه ډیره ماریا توتاخیل صاحب او شینکی کړو خیل صاحب، ستاسو څخه ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مولا موږ سره ګډون وکړ. اوریدونکو د نور بس د خبرونه وخت پاتره سیږي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.